www.azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننی خبری ساعت ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې نن یو سخت زلزله وشوه. په دې خبرونه کې به د دې زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه معلومات درکړو. همدارز و به اوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي تر څو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ نه لاس وانخلي افغانستاني منځګړتوب نشي کولای. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو په دې خبرونه کې نړیوال موضوعات او نور راپورونه هم لرو. همدارس د افغان بي سیم په 1813 شمیره د اس ام اس او د ټلیفوني تماس په وسیله د نننۍ زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال تاسو له اوریدونکو سره شریکولای شي. خو تر هر څه مخکې د ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه اجمل انت اوروي چې همدا شیبه په سټوډیو کې را سره ده.
تکل صاحب، د نړۍ په مهمو خبرونو کې هم همدغه زلزله چې مرکزی په افغانستان کې او په ګوندي هیواد پاکستان، هندستان او د جنوبي اسیا په ځینو نورو هیوادونو کیم ټکنونه سر شوی او په پاکستان نه د مرګوب لري رپورټونه راغلي دي. دا خبر به ولرو. همدارنګ د روسي چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د روسي په هوایي بمباریو کې په سوریه کې په لسکونو ولسی خلک وشل شوی.
ډیره مننه کوم انسب. قدر من اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي را سره اوسئ. خو لمړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نن ورځې د زورور زلزلې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر خېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچ غنی د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. د خبرونو تفصیل. یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په بدخشان کې خودل شوی، نن له غرمې وروسته د کابل په ګډون د هیواد ډېرې برخې سختې ولړزولې. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د دولت وزیر وایس برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د لسو ماشومانو د وژل کېدو خبر تایید کړ.
په تخار کې یو شمېر کلي تخریب شوي دي. د یو ښوونځي د نړېدو له امله بدبختانه لس ماشومان هم مړه شوي دي. د ځاني تلفاتو په اړه زموږ دا لومړنی راپور دی.
خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کمال ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د شپږو کسانو جسدونه او 9 زخمیان انتقال شوي. له بلې خوا د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د ښار اړوند په بیبي حجرې لیسې کې د ودانۍ د نړېدو له امله 12 زده کوونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د تخار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله د خبرینند وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
همدارنګ نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتور له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر خېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي او د ملکی وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خبر پاڼه وروسته له هغې ورکړه چې نن سهار په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله د دغه کمیسون دوه کارکوونکي وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچ غنی د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. دغه ولایت د والی ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دا خبره موږ د ټلک د دوی په خروار ولسوالۍ کې د اوسان زموږ عملیات جریان لري. موثورو خلکونو یو شمېر وژل شو او د تخیل سپیناتو هم راغلي ده.
خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ. I love you.
دوستانو د سیمې او د نړۍ خبرونو پایلم له هغه زلزلې کو چې مرکزی د افغانستان په هندوکش سیمه کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په ګاونډي هیواد پاکستان او همدارنګه هندوستان کې هم احساس شوي دي. په پاکستان کې رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي. همدارنګه د جنوبي اسیا په ځینو نورو هیوادونو کې هم ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو ودانۍ خوځولي. په کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی کې خبریالانو ویلي دي چې ودانۍ لیدلې چې لړزیدلې او خلک له کورونو کوڅو ته راوتلي وو. دا زلزله چې ودقې دوام وکړ په ډیرو سیمو کې خلک اړ کړل چې له ودانیو راووزي او په ځینو سیمو کې ودانۍ نړولي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریالانو وایي د دې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره د سواد درزه پلي. په بېخبره خوا او شا سیمو کې هم یو شمېر ودانۍ نړیدلې. دغلته تر اوسه 14 کسان مړي نه تایید شوي. ویل کېږي چې تر بیا او زیات ټپیان روغتونونو ته مړل شوي. هندوستان کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي خو د مرګوب لپاره کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسي چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکزی په نیویارک کې د هغه ادعا رد کړي چې وایي د روسي هوایي بمباري په سوریه کې د لسګونو ولسي خلکو د مرګوب له سبب شوي. د کرملن ویان دیمټري فیسکوپ نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل موږ د هوایي بریدونو په اړه د رسنیو په لوی شمېر کې مضر او قصدي معلومات لیدلي او دا راپورټ ښایي د همدوی څخه یو وي. پرون د بشري حقوقو د څار ډلې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې په بمباري کې د 950 ولسي خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه څېړنه وکړي. د بشري حقوقو د ادارې د رپورت لمخې 22 ماشومان په شمول د ویلوې کورنۍ شپږ څلوي غړي په هومس کې د روسیې په بمبارۍ کې وژل شوي. همدارنګه ویل کېږي چې دغلته 14 کسنور ولسي خلک پر یو نانوایی د بمبارۍ پر مهال وژل شوي. ویل کېږي چې دواړه پیښې د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوي. پیسکوپ ویل د روسیې پوځ د هوایي بمبارۍ پر مهال خپل اهداف په ډیر غور ټاکي او د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام کوي. د اسلامي دولت د وسلواله ډلې له مشکوک وسلوالو سره په نخته کې لږ تر لږه د ترکیې دوه پولیس وژل شوي. رپورټونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردي سیمه کې پروت د دیار باکر ښار کې په دې نخته کې چې نن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې دا وسلوال ښایي په انقره کې د اکتوبر د 10 نیټې په هغه دوو ځان وژونکو بریدونکو لاس ولري چې د کورت پلو په غونډه کې وشوي او تر سلو زیات کسان یې وژل. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې استخبارات او کوردي وسلوال دانکرې په بریدونو کې پړه بللې وه او ویلي وو دوی د داعش سره یو د دې بریدون لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي. د ایټالیا مرستندوی کارکونکي په سپتمبر کې وژل شو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د ډاکې د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه پر مرستندوی کارکونکي باندې په ډزو کې لاس درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټرسایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابېله له برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. او چینایي مشران د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونیست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي څو د 2018 کال څخه تر 2030 پورې 15 اقتصادي پلان مسوده جوړ کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد، په کورني لګښت او په کور دننه په بسیاینه ولاړ اقتصاد باندې واړي. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل نجيبې سمان څخه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ته وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 3 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ته وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 2 ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 9. په هرات کې هم اسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 11 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 1 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 0 ده. او په بامیان کې به هوا نسبتا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 15 اټکل شوی ده.
د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. جګړه ځپلی افغانستان نن زلزلې وځپه. په روانه خبرونه کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نننۍ زلزلې د زیانونو په اړه معلومات اوري. په افغانستان کې د مروجو کورونو نیمګړتیا او د زلزلو په وړاندې د دې کورونو کمزورتیا په څه شي کې ده؟ په دې اړه به د رغونې د چارو د یو کارپوه نظر واوري. د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د پروژې د ونډو د ویش تړون نن لاسلیک شو.
که چیرې دغه پایپ لاین راشي په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي، نو چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي تر څو چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي افغانستان د دې هیواد پر منځګړتوب باور نشي کولای. په نورو موضوعاتو کې د هیواد د ملي ژبو له برلاسي او ټولو ته له منلي شاعر سلیمان لایق سره د مرکې یوه برخه به درته واورو. ښاغلی لایق پښتو حماسي ادب ځکه پیاوړی بولي چې وایي ځواکمن شفاهي ادبیات لري.
پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې له وو له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د هغې ځوانې هندۍ میرمن کیسه به هم واورئ چې په ماشومتوب کې په پاکستان کې ورکه شوې وه او اوس خپل هیواد ته ستنه شوې. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زمږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پایل کې د نننۍ زلزلې موضوع راخلو. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه له سټوډیو را سره دی. لودین صاحب، د نننۍ زلزلې تلفاتو په اړه مو څه اوریدلی او چارواکو له مختلفو ولایتونو څخه د دې زلزلې د زیانونو په اړه تاسو ته څه ویلي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، دغه زلزلہ چې مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ خودل شوې، نن د یو نیم بجې په شاوخوا کې افغانستان ولړزو او دغه راز دغه زلزلې ټکانونه په هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم احساس شوې دي او هلته هم خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په افغانستان کې تر اوسه د مرګ ژوبله په اړه دقیق ارقام نشته، خو له بیلابیلو ولایتونو څخه چې موږ کوم ارقام راټول کړي هغه دا ښیي چې په ننګرهار کې د زلزلې د لومړنۍ معلوماتو مخې شپږ کسان وژلي او نه شپته زخمیان کړي. دغه راز په تخار کې هم یو لیسه د زده کوونکو نړیدلې ده، په دې کې 12 زده کوونکي وژل شوي، ډېر ټپیان دي. دغه راز کونړ کې هم ویل کېږي چې ډېر کورونه نړیدلې دي، په دوه کې یو ډېر کس زخمیان دي او یو کس مړ شوی دی. پنچیر کې هم ویل کېږي چې 25 کورونه نړیدلې دي او ویل کېږي چې دغلته خلک یا وژل شوي او ټپیان د خاورو لوټو لاندې دي او هڅه کوي چې د بیړنۍ حالات کمیټې دغه کسان د خاورو لاندې راوباسي. تر اوسه په دې برخه کې د تلفاتو په اړه کره جزئیات نشته، که څنګه چې ما مخکې ویل، خو څو شپې وړاندې چې موږ د دولت په د استقرار په چارو کې د بیړنۍ حالات په چارو کې د دولت وزیر وایز برمک سره خبرې وکړې، هغه ویل چې زلزلہ چې واشره وو درجه ثبت شوې ده په ختیځو او شمالي ولایتونو کې تلفات لري او دوی کوشش کوي چې د تلفاتو تر رسیدګي وکړي او کوشش کوي چې حکومت کسان چې د خاورو او لوټو لاندې باندې پاتې دي هغه کسان راوباسي. او دوی د محل په کابل کې او بیړنۍ ناسته هم رابلل ده. خاده چې د زلزلې په د زیانونو په اړه باندې یو داسې چیرته و د ښاغلي برمک لاندې خبرې وورو.
مرکز زلزلہ باسوس معلومات پیلی ما در ولسوالی جرم بدخشان است، این در نقاط شمال شرق افغانستان، منطقه خستک یا دره خستک و یک قریه‌ای که در اطراف خود امی منطقه است و در خود ولسوالی جرم است، متاسفانه که تخریب شده و به می ترتیب با گزارشی که چند لحظه پیش به ما رسید، دولت تخار هم تعداد قریه‌ها تخریب شده در ولسوالی مختلف و تعداد تلفات 11 طفل یکی از مکاتب بستند که متاسفانه اونا چشدن از بین رفتن. دیگه این اولین گزارش تلفات جانی مامی است.
تکل صاحب باید ووایم چې دا مهال اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم یوه بیړنۍ ناسته را بللې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کوي، او په دې ناسته کې به د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي ادارې او دغه راز نورو اړوندو ادارو ته سپارښتنه وشي چې ټولو ولایتونو ته د خپلو ادارو ته د چمتووالي امر وکړي، او ټولو ولایتونو کې د دې زلزلې له امله زیانمنه شوو کسانو ته رسیدګي وکړي. تر اوسه معلومات همدومره دي، موږ کوشش کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دې زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه اوریدونکو ته کره او دقیق معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم اسدالله لودین. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه د چارواکو د څرګندونو په حواله معلومات راکول. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان هم د شپې د ټلیفون په مستقیم علی کرا سره دی. ویل کیږي چې د افغانستان شمال د دې زلزلې مرکز وو. آریان صاحب، په کندز کې چې هلته زیات خلک بې ځایه شوي دي لخپلو کورونو د جګړو له کبله، د تلفاتو په اړه څه معلومات شته او د ورانیو ویجاړیو تاسو ته چارواکو څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته کال سره او د ازادۍ راډیو اوریدونکو، څنګه چې ټول تمنون دغه زلزله ارمن ورسې او بچي رامنځته شوه، او د راپونو دغه زلزله مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ ښودل شوې ده. خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ څخه راپورونه راغلل تر اوسه پورې څه خساره او یا ځاني زیانونه خلکو ته نه دي اوښتي. خو د تخار سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه زلزلې له کبله د تخار په ښار کې د نجونو یو ښوونځی چې د بي بي حاجرې په نوم یادېږي دغه نړېدلی ده. د ښوونځي نړېدو له امله نجونې وژل شوي او څه باندې نورې ټپیان شوي دي چې په تخار روغتون ته انتقال شوي دي. هر سیمه چارواکي وایي چې روغتیایي ډاډمن دی. او د همدارنګه د تخار د والي سرپره د والي ویان صورت الله تیمور وایي چې دوی ته کوم راپورونه چې د تخار شپاړس ولسوالیو را رسېدلي دي په دغو مختلف ولسوالیو کې کسان په شمول د ښځو او کوچنیانو ټپیان دي، او څه د شپېته کورونه نړېدلي دي. همدارنګه د بدخشان د والی معاون ډاکټر ګل محمد بیدار هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې زلزلې له کبله یوازې د بدخشان په د کشف او ککول سیمه کې 200 کورونه نړېدلي دي. همدارنګه دوی ویلي په ټولیز ډول د بدخشان په سطحه کې څه باندې کورونه نړېدلي دي، چې په مختلف ولسوالیو کې دا شمېر په مختلف ده. یعنی بعضې ولسوالیو کې 200 او بعضې کې شل. او خو دوی ویلي تر اوسه پورې د ځاني تلفاتو په اړه دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی.
بله، او آریان صاحب، په کندز کې څه حالت دی؟
ټکل صاحب، په کندز پورې څه باندې دوه اونۍ کېږي چې امنیتي ځواکونه نیول اوس مهال امنیتي ځواکونه د دغه ولایت په څلورو دروازو کې حاکمیت لري. ښار کې امنیتي وضعیت ډېر ښه ده، خو په کلو بانډو کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري، کله ناکله جګړې وي. خو د سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی ته د افغانستان ولسمشر هدایت ورکړی ده تر څو چې کندز ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو.
آریان صاحب، کندز کې فون لیکه کې فکر کوم زیات ستونزې شته، که څه هم زستاسو خبرې کې انقطاع کله کله راځي. زما مطلب له سوال نه دا و چې په کندز ښار کې چې یو زیات شمیر بې ځایه شوي کورنۍ ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمیر خلک له خپلو کورونو د جګړو له کبله بې ځایه شوي، د زلزلې چا ته زیان اړولی څه معلومات شته؟
معلومات چې موږ د کندز سیمه چارواکو څخه اخیستي دي، تر اوسه پورې دغه زلزلې نه کوم زیان خلکو ته نه ده اړولی، او نه داسې مالي زیان او نه ځاني زیان نه ده اړولی خلکو ته.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. اجمل آریان په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې په شمال شرقي ولایتونو کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه د چارواکو له قوله راپورونه راکول. د افغانستان په زلزلو کې اکثرا کورونو ته زیات زیانونه اوړي. د افغانستان د مروجو کورونو نیمګړتیاوې په څه شي کې دي، او د زلزلو په وړاندې ولې د افغانستان کورونه دومره کمزوري دي؟ په دې اړه د بحث لپاره مې انجینر محمد شاکر شهیر ته چې د راغونې د چارو کارپو دی بلنه ورکړې چې په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړي. انجینر صاحب شهیر، له تاسو نه مننه کوم. کمزوري ټکی د افغانستان دغه ساختمانی صنعت کې یا د انجینرۍ په صنعت کې، د ساختمانی انجینرۍ په صنعت کې عموما په څه شي کې د زموږ د کورونو نیمګړتیا، مخصوصا د کلیوالو او خامو کورونو نیمګړتیا په څه کې ده چې اکثرا زلزلې زیات زیان اړوي؟
مننه، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. لمغه کې د تاسو رادیو له خانه اورین هغه راپور چې برمکس تهیه کړی وو، هغه ستاسو خبرنگار چې د تخار نه دغه راپور تهیه کړی وو، ما ټول واورېد. دا په دې معنا دي چې دغه مشکلات کې دي، هغه نقاط یعنې د زلزلې لپاره زیان اخیستي چې معمولا اقتصادي، یعنی هغه مناطق چې خلکو اقتصادي مشکلات درلودې، او دوم ټکی دا و چې هغه نقاط چې سره مراقبت شوي نه دي، یعنې د مرکز نه لرې دي، مراقبت شوي نه دي، تعمیرونه معیاري جوړ شوي نه دي، زیان اخیستي. دا په دې معنا دي چې یعنی دوه مشکل و په دغه حساب کې، یعنی نقاط چې تعمیرات
شهیر صاحب، انجینر صاحب شهیر، انجینر صاحب شهیر، ستاسو اشاره هغه لویدلی یا نړیدلی مکتب ته ده چې پهغه کې د بیړنیو چارو د دولت وزیر په وینا 12 ماشومان پکې وژل شوي، همغه ته ستاسو اشاره ده؟
بله بله، یعنی په دې معنا هغه نقاط چې یعنی مراقبت شوی نه دي، هغه د مرجع مربوطه، مثلا هر سمیر چې هر چیز ته جوړیږي، هر څه یو تیم لري چې هغه مراقبت هر مراقبت وکړي، یعنی معیاري جوړ شي. هغه چې موږ استاندارد انجینری وایي چې په هر اساس باندې جوړ شي، جوړ شوی نه دي، په دې معنا چې هغه په معیاري جوړ نه شو، هغه نقاط تخریب شوی دي. دوم چې دا دي، هغه کورونه چې تخریب شوی دي، مثلا په بدخشان دوه ولسوالۍ نوم واخیستل چې یو کشن وو، دا هغه په هغه نقاط کې چې دي، هغه هلته ډېر ضعیف عاملونه د اقتصادي لخوا نه، هغوی ډېر مشکلات لري، هغوی نشي کولی چې دغه خپل تعمیر.
انجینر صاحب، سوال دا دی چې وبخښئ، په همدغو خلک چې بېوزل دي او غریب دي، مګر د غریبو خلکو یا بېوزلو خلکو په سویه، د اقتصاد په سویه، په کورونو کې هم داسې تدابیر شته چې که په پام کې ونیول شي، د زلزلې مخنیوي تر یو حده پورې کېدای شي؟
اول نکي دا د خپل وزارت انکشاف دهات یو برنامه لري چې دا هغه کسان چې مثلا اقتصادي مشکلات لري، هغه ته باید یو لارښوونه وکړي چې مثلا تعمیر څنګه جوړ شي.
هغه تاسو وایي، هغه انجینر صاحب، تاسو تاسو خلکو ته مشوره ورکړي چې په خپل همدغو ارزان بایو کورونو کې څه ډول مواد وکاروي، لسه شنه استفاده وکړي چې په راتلونکو کې د زلزلې په وړاندې مقاوم ووسی د دوی کور.
دوی مثلا د ما راهنمایی یا د ما مشوره دادی که دوی د خام ختم جوړوي، دوی یو یعنی موږ دغه پروګرامونه د وزارت له خوانه باز دلته مونږ لرو چې د مؤسسات راهنمایی کوي چې دا تعمیرات مثلا څنګه ستاندرد جوړ شي که د ختم جوړوي، یعنی حداقل یو 50 سال او یا کله دوام کوي، هغه مشکل نه لري د سمه لارښوونه دوی ته وشي. یعنی په ښه طریقه اوس نه چې ما ویلی چې مثلا دوی څرنګه باید جوړ کړي، خو طریقه لري چې هغه د ښه ډېر یعنی ډېر په تفصیل معلومات غواړي چې بتاسه
کړي. لتاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د راغونې د چارو کارپو انجینیر محمد شاکر شهیر و چې له کابل له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بغلان نه د ازادۍ رادیو خبریال محمد غزالی د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکره سره دی. ګورو چې په بغلان کې آیا د زلزلې زیانونه اړولي کنه. غزالی صاحب،
بله، ما سره شماره مشم. زلزله که ساعت پیش در بغلان رخ داد تقریبا کم سابقه بود در سطح ولایت بغلان. به گفته مسئولین ریاست صحت عامه ولایت بغلان 8 نفر فعلا زخمی است، اما از ولسوالی ها شبکه های تلفن مختلف که معلوم نیست چی گفت. منتها خسارات که خانه ها که چپه شده تقریبا بیشتر از 100 خانه است، به گفته محمد نصیر کوزت، رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان.
بله بله، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال غزالی سبو چې د زلزلې د نننې زلزلې د زیانونو په اړه له بغلانه لن مختصر راپور راکو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبری ساعت اورې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسي. نور موضوعات هم لرو خو لا هم چې د زلزلې په مسله کې پاتې کیږو. نوریاس نوري زما همکار په سټوډیو کې را سره دی او د زلزلو د خطرناکو زلزلو چې زیات تلفات او زیانونه یې اړولي دي تاریخ او لنډې تاریخچې ته یې کتنه کړې. نوري صاحب، تر ټولو سخته زلزله ستاسو د معلوماتو له مخې تاسو چې څېړنه کړې کومه وه او د افغانستان په نږدې سیمه کې څومره تلفات اړولي دي که په دې اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بلې، متکل صاحب مننه. تر ټولو قوي یا زورور زلزله د لاتین امریکا کې شوې وه په 2010 کال په هایټي کې. البته د 2010 کال د جنوري په 12مه دغه زلزلې له 2500 څخه له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان وژلې. خو اکثره زلزلې ډېرې قوي زلزلې په د آسیا په وچه کې شوې دي. د دغو زلزلو تر ټولو ډیر هند لړزولی دی او په هند کې ډیر تلفات اړولی دي. که تاسو خوښوي اوریدونکو ته به یو لنډه انکتنه وکړو.
همدغه ارقام راته ووایئ چې په څه شمیر دي، په کومو کومو ځایو کې دي، په زړه پورې دي.
بلې، د 2015 کال دغه وروستۍ زلزله چې البته لنننۍ زلزلې مخکې شوه، د 2015 کال د اپریل په 15مه د ریختر په کچه 8.8 زلزلې په نیپال کې شاوخوا 9000 کسان ووژل او تقریبا 500000 یعنی 1500000 کورونه وران کړل. د 2012 کال د اگست په 11مه د ایران تبریز ښار ته نږدې دو زلزلو چې د هر یوې اندازې د ریختر په کچه 6.3 او 6.4 وي، 306 تنه ووژل او پر مالي زیانونو سربیره د دغو زلزلو له امله له 3000 زیات کسان ټپیان شول. د 2012 کال د مارچ په 11مه د هغې تسونامي له امله چې شاوخوا 1900 کسان ووژل شول او هغه تسونامي هم د سمندر په تل کې د یوې زورورې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه نه حساب شوی و راپورته شوی و. دغه تسونامي د جاپان د فوکوشیما اټومي دزګاه هم ویجاړه کړله. د 2012 کال د اکتوبر په 3مه د ریختر په اندازه 1.2 زلزلې د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې چې له امله یې له 600 زیات کسان مړه او له 3000 زیات ټپیان شول. مخکې مو وویل د 2012 کال د جنوري په 12مه یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 0.3 ثبت شوی و، له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان په هایټي کې ووژل. د 2012 کال د اپریل په 14مه د چین په شمال لویدیځ کې یوې قوي زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 6.9 ثبت شوی، شاوخوا 3000 کسان ووژل. چین بیا هم د 2008 کال د می په 12مه یوې بلې قوي زلزلې لړزولی و. د چین په لویدیځ کې دغه زلزلې چې قدرت 8 درجې ثبت شوی و، لواتیاو څخه زیات کسان ووژل یا هم
لواتیازره.
بله، دغه راز د 2008 کال د می په 8مه د اندونیزیا په یوکا کارتا سیمه کې زلزلې 6000 کسان ووژل او 500000 کسان هم بې کوره کړل. او د 2015 کال د اکتوبر په 8مه د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت او د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې زلزلې 15000 زیات کسان ووژل او شاوخوا 3.5 میلیون وګړي یې له خپلو سیمو بې ځایه کړل. د زلزلو د قوي زلزلو په سلسله کې دغه راز په ایران کې هم د 2003 کال د دسمبر په 6مه یو زلزله وشو چې قدرت د ریختر په اندازه 6.5 د بم خارې ولړزاو. په دې ښار کې نږدې 2000 کسان ووژل شول او 3000 نور ټپیان شول.
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب د ګټورو معلوماتو په خاطر. د افغانستان زلزله هیله ده چې تلفات به په همدې شمیر کې محدود پاتې شي او تلفات به ان شاء الله زیات نشي. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې که ستاسو په سیمه کې د زلزله شوی او تاسو یې شاهد پاتې شوی، نو کولای شئ چې د افغان بی سیم په 1813 شمیره خپل خاطره او سترګولیدلی حال اس ام اس کړئ او همداراز کولای شئ چې د ازادي راډیو د ټلیفون په شمیرو 0 4 4 2 8 0 او 0 9 9 2 3 5 4 0 شمیرو د ټلیفون په وسیله، د ټلیفوني پیغام په وسیله په ژوندۍ بڼه له اوریدونکو سره شریک کړئ. البته ستاسو ټلیفوني پیغامونه او پیغامونه به د خبرونه په دوهمه نیمه کې راوخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمون غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور په زړه پورې راپورونه او موضوعات هم لرو چې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو ته وړاندې کیږي. د وخت د مازدیګر 4:30 دي. په هر صورت مخکې لدی چې نور راپورونه تاسو ته وړاندې کو، تاسو رابولم چې سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو له دندې ګوښه کړی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل د سلاونس کلیزیچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکو له دندې لرې کړي. د ښاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډېر ژر نوې فنی روزونکی د رسنوی لالاری معرفي کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ دی وی لوبي څخه لاسته راغلي اواید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د غمرستي په کابل کې د کرکټ دی وی لوبي او دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو دی وی برخې څخه سوي دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ ته رسیدي. شاغلی فضلی له نورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنستیو سره مرسته وکړي. او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانی چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړه چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ.
قدر من اوریدونکو، او ده هم د مهمو خبرونو لنډیز لګ ځنګ سره چې لدې کبله لتاسو بخنه غواړم.
یوې سورورې زلزلې چې مرکزی په بدخشان کې خودل شوې نن له غرمې وروسته د کابل په ګډون د هوا ډېر ولایتونه لړزولي. تر اوسه د بیلابیلو ولایتونو د چارواکو د څرګندونو له مخې تر 30 زیات کسان په دې زلزله کې وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر خېل خواو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د لوګر چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه اداره دی چې ګنې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. چینایي مشرانو د دې هېواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې. هغه زلزله چې مرکزی په افغانستان کې و په ګاونډي هېواد پاکستان کې هم لږ تر لږه 14 کسان وژلي او تر اویا زیات نورې ټپیان کړي دي. او په بنګلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټلوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن 4 تنه نیولې دي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 5 او بخې د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې واو اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې.
یو سلو اتلس کورنۍ د فارم وو کلم مواد برابر کړي. یو ځوان تاجر واغه هم یو سلو اتلس بوجي اوړه دانز موږ د کومکونو سره یو ځای کړ.
نور موضوعات هم لرو، د دې خبرونه تر پای سره اوسئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړه لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد پر منځګړتوب اعتبار وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستۍ وینا په غبرګون کې وکړې او وی ویل چې هغه هیواد له هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره یې هم وکتل په یو څیړنیز انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویلي و چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې هم وسلوال طالبان ووژني او هم د سولې خبرو ته کینوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
نوی
دا ممکن نه ده چې موږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان له یوې خوا حمایه کیږي سمبالیږي او له بلې خوا په دې باور وکړو چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړیتوب کیږي. دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ښاغلی عبدالله همدارس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکي ډلې وبللې او ویې ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مګر که یک فشار بین المللي و یک ناګوزیری سیاسي
خلای امین وایي لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي. دا چې طالبان که له هرې ډلې وي خطرناک دي. که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي. او بل دا چې طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي. خو د وروستیو څو میاشتو ناامنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کېږي چې چارواکي له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرامه نه شي. صفي الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د خطر په اړه خبرداري ورکوي. د ملي امنیت مشاور وایي چې القاعده شبکې بیا په افغانستان کې ځان سره منسجم کړی او اسلامي دولت ډله افغانستان ته یو جدي ګواښ جوړوي. سلطان محمد سرور په دې اړه د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
حنیف اتمر وایي دا ویرشته چې تروریستان بیا په افغانستان کې ځانته د امن ځایونه جوړ کړي او د دغو ډلو د شړلو لپاره د ناټو او امریکا د ملاتړ غوښتنه کوي. ښاغلی حنیف اتمر د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس سره په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي دي چې القاعده، طالبان، اسلامي دولت ډله او د حقاني شبکې په شمول نور یاغیان خپلې څیرې بدلوي. هغه ویلي دي چې دوی له منځه نه دي تللي، دوی خپل ځانونه بیا جوړ کړي دي. حنیف اتمر خبرداري ورکوي چې یاغیان ځانونه بیا منسجموي، خپل ځواکونه سره یو ځای کوي او له بهره مالی مرستې او ملاتړ ترلاسه کوي او په دې ګمان چې تیر کال په افغانستان کې د ناتو د حربي ماموریت په ختمېدو سره افغان ځواکونه کمزوري سوي دي، غواړي له فرصته استفاده وکړي. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې په قندوز باندې د طالبانو وروستي برید او د دغه ښار نیولو څرګنده کړه چې افغان ځواکونه د ناتو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. په تیرو دیارلسو کلونو کې له کومې نیټې راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور سوی دی، دا لومړی ځل و چې دوی د یو ولایت مرکز د څه مودې لپاره ونیولو. وروسته دوی د لشکرګاه او میمنې په شمول د افغانستان ځینې نور ښارونه هم تر ګواښ لاندې راوستل. د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې طالبانو چې په تیرو کلونو کې چریکي بریدونه او چاودنې کولې، سږ کال یې خپل تکتیک بدل کړی او جبهي جنګونو ته یې مخه کړې. ریپورت وایي چې وسلوال مخالفین له ګاونډیو هیوادونو خصوصا د پاکستان له قبایلي سیمو څخه چیرته چې د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې د دوی په ناځایونو باندې عملیات پیل کړي افغانستان ته اوښتي دي. حنیف اتمر وایي څو ډلې یاغیان هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لارې خپلو اصلي هیوادونو ازبکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د ګواښ په اړه خبرداري ورکوي. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې شیبه وروسته په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د نننۍ خطرناکې زلزلې په اړه ستاسو پیغامونه را اخلو. خپل ټلیفونونه راوخلئ او د افغان بي سیم په وزره څلوراتیا شپږ سوه شل او همداراز د روشان په صفر اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمېرو زنګ ووهئ او خپل د سترګو لیدلی حال له اوریدونکو سره هم شریک کړئ.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو اوریدونکی په لاین لرو. بلې، خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي او څه مو لیدلی نن؟ مهرباني وکړئ خپل خبرې وکړئ. بله، او لکوم سیمو شاوخوا سیمو څخه مو څه اوریدلی د ورانی او د انساني زیانونو؟ ډېر ښه ورور، ډېره زیاته مننه کوله تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. بله، خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ او خپل د سترګو لیدلی حال وایئ.
احمد شکل سلام تست د رادیو ترنو اوریدونکو ته عبد القادر پکین د طرفه څخه دی هم د زاوې څخه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه وایو احمد شکل د زلزلې د پیښې خبرې یو ځکه هغه مرکز ته صدر ته وایي په شام ولې ولایت څخه د سوال د جیرو ولسوالۍ او سره شاو خانې ښار کونړو پښتر. احمد شکل دغه طبيعي پیښه هم د خطرناک زلزلې چې مالی او زاري تلفات هم تر پوری کې مستقر پرې ته اوریدل دي هم په نورو رسنیو
زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه لرو. بلې، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ. مونږ ته ستاسو آواز نه راځي. خپل راډیو که در سره وي نو هغه لطفا یا یې غږ ټیټ کړئ او یا یې بیخي بند کړئ. مهرباني. رحمت الله، تاسو څه لیدلی؟ قدر منو اوریدونکو، کله چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي کوشش وکي چې موقعیت مو په داسې وځای کې وي چې غږ مو صاف او صفا تر خلکو پورې ورسیږي او همداراز په منظم ډول په فصاحت سره خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځای خبرې کوي او بیا کوشش وکي چې خپل پیغام په لنډو ټکو کې نورو اوریدونکو ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مون اوریدونکو، په څو شیبو کې بس تاسو اس ام اسونه هم د همدې خبرونې په جریان کې وړاندې شي. خو له هغه مخکې تاسو ته یو ضروري یادونه کوم چې په اوو بجو د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې تاسو کولی شئ د سهار تر اوو بجو، یعنی د ازادۍ راډیو د خبرونو د پیل تر وخته پورې د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونو کې د افغانستان او سیمې وروستي خبرونه واوري. اوس هم نور موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژې یا ټپي د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ټپي پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په 23مه غونډه کې لاسلیک شوی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات او په ځنګړي توګه د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په 23مه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
با اساس این موافقتنامه
د دې تړون لمخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرونکې او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې ساملرونکې وي چې په دې سره ټول هیوادونه موافقه وکړه.
د ټاپي پروژې لمړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون لمخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1,015 کیلومتر پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې په لیکدل به د سیمې له ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملا د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
یعنی یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راشي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت مخالفتونو لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیمه اغېز لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا، د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین جوړولو په ترڅ کې واځي په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی په وینا د دې پایپ لاین لپاره د وروسته به افغانستان له کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالی لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیریدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمدی لوکنار نه پخپل سمس کې لیکلي، د کونړ ولایت اړوند نارنګ کلی کې د زلزلې له کبله یو تن مړ او 15 تن زخمیان شوي او یو شمیر کورونه او مالونه لمینځه تللی دي. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي نن د یوې سختې زلزلې له کبله په کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې په ساو کلی کې 4 کورونه ویجاړ شول. انجینیر حبیب الله کوچی د خوست له پوهنتون نه لیکلي، شدیده زلزله په خوست کې وشوه، تقریبا یوه دقیقه دوام وکړ او خلک زیات وویرېدل. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکلي، زلزله در غزنی خسارات مالی کم و داشت و خسارات جانی نداشت. عبدالولی وفا د هلمند ولایت د ناوې له بارګړۍ څخه لیکلي، د نن ورځې د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکیو او هیوادوندې خدای د سولې خاوند کی. فیض الله ترکی لیکي، نن یوه بجه او 45 دقیقې وې چې د خوست ولایت ته شدید زلزلې ټکان ورکړ، کوم زیان یې نه دی رسولی. او دولت کوچای د خوست له ببرک تانې نه لیکي، زموږ په سیمه کې کورونه یو شمېر وران شوي خو د سر تلفات نه لري. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د یو سلوشلو بي ځای شوی کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړي. د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلي ازادي رادیو ته ویل چې په دې خوراکي موادو کې وړه غوړی، چای، بوره او یو شمیر نور خوراکي مواد شامل دي چې څه باندې 2 میلیون افغاني ارزښت لري. د کرکټ بورډ له مرستيال خغلی فضلي سره په دې اړه د ازادي رادیو خبريال سید کمال شاه عارف مرکه کړي او په سر کې د دې مرستې په اړه ورڅخه پوښتل دي.
ادارې داسې یو پریکړه وکړه چې یو دوستانه سیالي په لار واچول په پلازمینې کابل کې. لوبې په دوران کې سل افغانۍ ټکټ کم دوستان چې د لوبې لیدلو ته راکړل. یو څه نور د افغانستان د کرکټ بورډ ټولو مامورینو هر کس خپل د یوې میاشتې ماش، نیم ماش د دوی لپاره جمع کړي چې په مجموع کې تقریبا یو سلو اتلس کورنۍ د فارمر وو کلمه مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر واغه هم یو سلو اتلس بوجي وړه دانز موږ د کومکونو سره یو ځای کړل چې دا نن یې توزیع وسول د کندوز هر خلکو چې واکن دی ټول مستحق و.
فضلي صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پرې راغلی دی؟
بالکل، تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د وړو بوجي وړه او یو بوجي غنوم، په دې کې غوړي، برا، چاوی، لوبیا، یعنی چې په مجموع کې وو کلمه مواد کیږي او څومره زیات چې موږ ټوله کړې تقریبا د شلو لکو شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت د لوبي چې موږ ټوله هغه مستحق خلکو ته چې د دې نه مخکې دوی افغان مرکز موږ هغه کاري ټیم راغلی ټوله هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکو سوي دي.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بیځای سو کورنۍ سره مرسته کړي، له نورو ادارو څخه مو غوښتنه څه ده ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوی وکړي؟
واکن دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو یو تاسو ته معلومه د سپورت یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري. نو موږ په ټولو هغه ملي تجارانو پر هغه ټولنو چې دوی په واسه کې څه توان وي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغسې مشکلات راځي یا نور څه طبیعي پیښې راځي، باید موږ افغانان یو بل پله لاسنیوی وکړو او د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغسې نور ملي تجاران که دې ته واسېږي او دوی دغه همکاري وکړي نو په راتلونکي کې به د اکل هغه زموږ ستونزې چې د دغه ستونزې سره موږ تاسو ته د 10-30 کاله دغه انقلابونو سره لاسو ګریوانې هغه مشکل ته به د اکل رسیدګي وکړو. اما غواړو چې په داخل کې هم د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري وکړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلي و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز له بي ځای شوی کورنۍ سره د دې ټولنې پر مرستو خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د زلزلې په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو لپاره نور موضوعات هم لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن کابل ښار او همدارس د افغانستان نور ولایتونه یوې سختې زلزلې وځپل. د افغانستان د حکومت چارواکي هڅه کوي چې د دې زلزلې د ورستیو تلفاتو په اړه خلکو ته معلومات برابر کړي. همدارس په یو بل راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور د افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده شبکې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي. بل راپور په دې اړه و چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړتوب باور وشي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژو د ونډې د ویش تړون لاسلیک شوی. قدر من اوریدونکو، داو د دې خبرونې مهم راپورونه. سلیمان لایق د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې په تیره د وروستیو څلورو پنځو لسیزو د ادبیاتو په تاریخ کې یو وتلی نوم دی. د ښاغلي لایق نظریات هم د شعر په برخه کې او هم د ادبیاتو په برخه کې د اکثرو کارپوهانو په نظر د کاڼي کرښې بلل کیږي. د ازادي رادیو د ازادي رادیوي مجلې د سبا ورځې په خبرونه کې د خاغلی لایق بشپړه مرکه اوریدای شي. خدا شیبا د خاغلی لایق د دې مرکې د یوې برخې اوریدو ته ستاسو پاملرنه راګرځوم. ومان نیازی د دې برخې په پایل کې له خاغلی لایق څخه پوښتنه کړې چې په شعر کې د رزمی شعر رنگ د لایق په شعر کې البته د رزمی شعر رنگ غالب دی، د دې دلیل څه دی؟
زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړې. یا یې پخوا هم درلوده پښتني شعر، خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندي لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویرهي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي. حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس دی جوړ شوی. ولې؟ په خپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې، هغه نسل چې فولکلور یې درلود وساتي نه، خو دوی تصفیه کړي اروپایی نژادون هلته لاړ. لهذا اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغه چې جوامع تصور کیدلی سي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړي. دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخوا له اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و، له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته و، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د افغانستان منلای او پیاوړی شاعر سلیمان لایق چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د حماسي په تیره د پښتو ژبې د حماسي ادبیاتو په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت خبرونه ته غواګی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو په مې یو پزله پوری کیسې تر اگرزوم چې د یو مشهور هندي فلم اصلي موضوع شوې ده. یو ځوانه ګونګي او کنه هندي مېرمن چې نږدې لس کاله مخکې په پاکستان کې ورکه شوې وه، نن بل اخره خپل هیواد ته ستنه شوه. ټاکل شوې چې دا ځوانه مېرمن له هغې کورنۍ سره چې د دې په نظر د دې خپل ورکه کورنۍ ده یو ځای شي. د ګیتا په نوم دا مېرمن چې برخلیک یې د بالیوډ د فلمونو کیسو ته ورته دی، نن په داسې حال کې چې مسکۍ وه او له خپلو سترګو یې د خوشحالۍ اوښکې پاکولې، د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوارپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هند لور خپل کور ته راستنه شوه. گیتا یو لس یا دولس کلنه وه چې د هند له سرحد څخه د نړۍ تر ټولو خطرناکې پوځي ساحې یعنی کشمیر ته ننوته. دا ماشومه چې نه یې خبره اورېده او نه یې خبره کولای شوی، یوه لسیزه په پاکستان کې بنده پاتې شوه ځکه خپل هویت یې نه شوی ثابتولی. نوموړی چې اوس څوویشت کلنه ده، د دې کلونو په اوږدو کې د پاکستان د لوی خیریه ټولنې اې دی لخوا په کراچۍ ښار کې ساتل کېده او حتی د گیتا نوم هم همدې خیریه ټولنې دې ته ورکړ. هند ته د گیتا د ستنولو پریکړه د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه وشوه چې نوموړی د دې د خپلوۍ مدعي کورنۍ ته یو نږدې عکاس وپیژنده. یاد شوی عکاس د هند د حکومت لخوا د همدې مقصد لپاره پاکستان ته استول شوی و. وینود کومار مهاتو چې وایي گیتا یې خور ده، نن د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د گیتا هرکلی ته ولاړ و. د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل خوشحاله دی چې خپله خور ویني ځکه ډېره موده ورته سترګې په لاره و. مهاتو له هند او پاکستان څخه مننه وکړه چې د ده د خور د ستنولو امکان یې برابر کړ. د مهاتو کورنۍ ته نن اجازه ورنکړی شوه چې له گیتا سره وویني ځکه چارواکو غوښتل چې د دې ظاهري وضعیت ورسم کړي او بیا یې له دې کورنۍ سره مخامخ کړي. که څه هم د گیتا د پیژندګلوۍ په برخه کې لا هم ابهام شته، خو تمه ده چې د دې د ډي این اې له معاینې وروسته به څرګنده شي چې هغه کورنۍ چې نن یې د نوي ډیلي په هوایي ډګر کې د دې هرکلی وکړ، د دې خپله کورنۍ ده او که نه. د ګیتا نومې کیسه په هند کې دومره مشهوره شوه چې د بالیوډ نړۍ ته هم لاره وکړه او د مشهورو هندي هنرمندانو سلمان خان او کرینا کپور په ګډون یو فلم هم پرې جوړ شو. د بجرنګ بایجان په نوم دا فلم په هند او حتی افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیر مشهور شو.